دیدم میزبانی کنه نوریوس صاحب.
بله پرسیدم تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې چې 15 ورځې کېږي دغه ټول شکایتونه وڅېړي. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي طالبانو لا هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه روسي میګ 29 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي طالبانو له هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې طالبانو ولې د دوی وویشت غړي برمته کړي او چیرې بې ولیدي. خو د فراه د والي مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل دا کسان ګلستان ولسوالۍ ته بېول شوي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
خوشبختانه موږ قومي مشران او علماي کرام هڅولې چې دوی بسي ولسوالۍ ته او د طالبانو د مشران څخه نه دي پښتنه کوي. د دې لپاره چې د خلګو د سولې طرفدار خلګو او د ورورګروي او د اتحاد اتفاق پیغامونه ورسوله.
د سولې د ولسي حرکت غړي شاوخوا 14 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات لاړل څو د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي دي. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان سرحدي ځواکونو پرون ماسپښین ناوخته د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او دوه نور ژوبل شول.
در منطقه طاهریای ولسوالۍ درقد سه نفر از باشندگان محل کشته شدند و دو نفر دیگه هم زخمی است.
د تخار دیوالی ویندوی وایي چې د طاهریان سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له همدې کبله په دې اړه څه نشي ویلی چې تاجک ځواکونو ولې پر دې سیمه ډزې کړې دي. د هغه امریکایي سرتېري مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و. پنټاګون ویلي 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې له اخیستو ټپونو ساه ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و. د امریکا د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې په هغو مراسمو کې چې د امریکا پوځ دغه پوځي ته د درنښت په نوم یاد کړي، د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ او براین او د امریکا د پوځ د لوی درسي جنرال مارک میلی په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. دغه سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شوو سرتېرو شمېر 20 ته ورسېد. د هند استخباراتي ادارې وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي یو شمېر هندیان چې د کرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شوو غړو کې د هند کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیمیږي او د لاهور اوسیدونکي سیف الله یې څارنه کوي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دا برید یا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 تنه روزل کیږي. په پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ نهه ویشت الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په لواورو پوښل شوې څوکې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د راپور له مخې د راغورځېدلې الوتکې ځای مشخص شوی، خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي د دې الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې پر تر غورځېدو مخکې کټپوټ کړی وي او د موندلو لپاره د پیښې ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه پر یو شمېر امریکایي الوتکو سربیره چې په 1999 کال تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلي روسي میک او سخوی الوتکې لري، خو پر دې هېواد د لویدیځ لخوا د څو لسیزو بندیزونو د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پرچاو کړ. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط انقطع کړی شوی دی. نن د جدې پنځمه په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شویو ایرانیانو څلوېښتمه ده. د بښنې د نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسېدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې پلازمینه طرابلس په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. اردوغان وویل د لیبیا منفي انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز شیندي. دا هو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې وڅېړي.
موږ خپله نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نه شي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو.
په یو راپور کې به دا واورئ چې په افغانستان کې شاوخوا 100 ولسوالیو کې د امنیت قومندانانو لپاره ولې تر اوسه ودانۍ نه دي جوړې شوې. د غراس په یو بل راپور کې به واورئ چې هلکان او نجونې له ټولنیزو شبکو څخه څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو پر دې خبرې کړي چې سوله د بشري حقونو په تامین کې څومره مرسته کولی شي. او د ژوند شیبو په اونیس پروګرام کې به
تکي او رخميني دي او کارونه لاسي دي قيمتي شيونه کار شوي دي.
د افغاني لرغونو جامو په باب واوري. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون په وینا 14,200 شکایتونه ثبت شوي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نیټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوریو وویشي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سرلنن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسیون وایانده زرمینه کاکړ وایي چې ټول ټال 14,200 شکایتونه ثبت شوي چې له څېړلو وروسته به څرګنده شي چې څومره یې جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ وه. د شکایتونو د شمیر زیاتوالي ته په کتو شک کېږي چې د شکایتونو کمیسون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلی شي. خو د دې کمیسون ویاند زرمینه کاکړ وایي
12,200 شکایتونه چې ثبت شوي دي، 8,000 یې د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، 2,500 نه زیات د دولت څخه ټیم ثبت کړي دي، 3,000 شکایتونه حکمتیار څخه ټیم ثبت کړي دي او 15,000 شکایتونه د نبیل څخه ټیم ثبت کړي دي. موږ خپل نهایي هلې ځلې او کوشش کوو چې د شکایتو ته په هغه میاشت چې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې سنفایي برخه دي او سنفایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمنې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه بیې او له همدې کبله رد کیږي. دی وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه یې غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشارې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک چې د شکایت کمیسیون لپاره هم وګرځي او د حق او د باطل تفکرخ تمرسو کوي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغله رشید هم درازوي ک خبره استیناف ته وغځيږي د شکایتونو د کمیسیون پیټي به درون شي او شایي په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نکړي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند وایي چې دوی ته به ژر څرګند شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چې نن بعد نن او سبا به د تصنیف بندي برخه وي. د تصنیف نو وروسته به موږ دا جریان تاسو سره شریکه کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغو له مخې پریکړه وکړي.
د جدي شپږمه
د جوز روزها بدترین روزه، سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل سلويشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري او ګوري او ویلولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
سبا د جدي شپږم د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل څلوېښتمه انکلیزه ده. نن د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، بیا هم همدا موضوع څېړو. د شوروي اتحاد پوځي یرغل څلوېښتمې کلیزې په درشل کې دا څېړو چې دغه پوځي یرغل په افغانستان کې په اجتماعي، اقتصادي او مختلفو برخود پر څه اغېز کړی و او تر اوسه پورې څه اغېز لرلی دی. ورسله هغې چې افغان ولسمشر اشرف غني د هیواد په شاوخوا سلو ولسوالیو کې د امنیي قمندانیو د ودانیو د نشتوالي خبر ورکړ، د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه له پخوا د حکومت په میراث ورپاتې وه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر وایس برمک ویلي چې د فساد موجودیت یو له هغو سترو علتونو څخه دی چې په ډېرو ولسوالیو کې دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې نه شوې. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ولسمشر یو له اصلي برنامو څخه په ولایتونو ولسوالیو کې د مهمو مرکزونو تقویه، د مرکزونو ته توجه او د ودانیو جوړول دي. ولسمشر ماڼۍ د دې بیان په تایید سره وایي د لسګونو محلي واحدونو ودانیو جوړول په ځانګړي توګه د ولسوالیو د قومندانیو د ودانیو جوړول هغه څه دي چې د افغان حکومت او په ځانګړي توګه د اړوندو ادارو له لومړیتوبونو څخه دي. د ولسمشر ویاند لطیف محمود د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې له پخوا وي. د نومو د پوینا وستغه کار حکومت ته لومړیتوب لري. د یو شمیر ولسوالۍ له لوړو یا هم متوسطو ګواښونو سره مخ دي. یو دلیل دا هم کیدای شي چې ودانیو ته په بنسټیزه توګه توجه نه ده شوې. خو د افغانستان د حکومت یو له مهمو برنامو څخه د هیواد محلي ادارو ودانیو ته توجه ده.
حکومت محلی افغانستان.
ولسمشر څو ورځې وړاندې پارک یو مجلس کې ویل چې د افغانستان شاوخوا په سلو ولسوالیو کې امنیت قومندانۍ ودانۍ نه لري. ښاغلی غنی وویل چې دا یو جدي ستونزه ده او په تیرو کلونو کې په دې برخه کې زیاته بودیجه هم مصرف شوې. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر وسپرمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له 2015 نه تر 2001 کال پورې د افغانستان د ثبات تر عنوان لاندې برنامه کې چې مالی لګښت یې نړیوال بانک ورکوه د یو شمېر ولسوالیو د امنیت قومندانۍ ودانۍ چارې پیل شوې وي. خو هغه وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد شتون او ناسم مدیریت هغه دلیلونه دي چې ډیری ولسوالۍ ودانۍ نه لري او یا هم کارونه په ټپه درېدلي. دوی که چېرې تاسو په یو ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ ودانۍ ونه لري همداسې د نورو ادارو نو په دې پوه شي چې په سمه توګه خلکو ته خدمت نشي کولی. په همدې اساس د دې ادارو د ودانیو شتون یوه حتمي خبره ده. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ناامني او د دولتي ادارو کوچېدل له یو ځای څخه بل ځای ته شاید هغه دلیلونه وي چې په ولسوالیو کې مهمې دولتي ادارې ودانۍ نه لري او یا یې هم کارونه په ټپه درېدلي وي.
په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې ډېر ژر د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره پاملرنه زیاته کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین نور حال اوروي.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي، خو په خوست او پکتیا کې د فراغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي.
او بخی په تیروتن سره هغه راپور چې د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب وو له یوې لنډې دمې وروسته به خپرېدو ته چمتو شي. د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ خپرېدو ته چمتو دی.
په تخار کې د طالبانو د ګواښونو زیاتوالی د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په دشتي قلعه، ینګي قلعه، درقد او بهارک ولسوالیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو تحرکاتو زور اخیستی او دغې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. د تخار یو تن اوسیدونکي صفي الله تیمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نیروهای امنیتي فقط ساحه بګونۍ موقتي یک پا کار
امنیتي ځواکونه لنډمهاله عملیات ترسره کوي او د عملیات په پای کې له تصفیه شوو سیمو وځي او بیرته هلته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. دوی زیاتوي چې امنیتي ارګانونه په لوړ مالي او ځاني لګښت سره سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکوي خو ساتنې ته یې توجه نه کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی احمد بشیر بشار په دې اړه وایي
حیثیت که از شهروندان شهر طالقان به یې باور هستم کې تنها باران
د تخار په ولسوالیو او کلیو کې د وسلوالو طالبانو حضور زیات شوی او خلک د آرامښت احساس نه کوي او باید دولت د امنیت تامینولو په خاطر دغه ولایت ته اضافه ځواکونه راواستوي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که چیرې د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو که پوځي عملیات پیل نشي نو ښایي په راتلونکي کال کې د ولایت د شدیدو جګړو شاهد واوسي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه وویل لنډمهاله عملیاتونه ترسره کیږي خو د تصفیه شوو سیمو تحکیماتو او ساتنې ته پاملرنه نه کیږي ځکه کومې سیمې چې څو میاشتې مخکې د طالبانو له وجود څخه پاکې شوې وې بیرته د طالبانو لاسته ورغلې دي. په ورته مهال کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو او دغه رس په اشکمش او نمکاب ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او نور دغه ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د امنیت قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
دښمن اوس تحرکات قوي ندارد چون قبلا عملیاتو د وجه صورت گرفته بود.
دښمن دومره قوي تحرکات نه لري او موږ د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو کې د دښمن سنگرونه او مرکزونه له منځه وړي دي او دښمن د دشتي قلعه او د درقد ولسوالیو په ځنګلونو کې پټ شوی او دغه راز د ښار په نږدې سیمو کې د طالبانو ګواښونه نشته دي. د خلکو په وینا چې اوس مهال وسلوال طالبان د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې پر تحکیمات او د ارتباطي لارو پر جوړولو بوخت دي او د راتلونکي کال جګړې لپاره چمتووالی نیسي. دوی خبرداری ورکوي که ډیر ژر د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه پورته نه شي، نو ښایي په راتلونکي کال کې به تخار د خونړۍ جګړې کوربه وي.
د تخار ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو د اندېښنو په باب واورېدل. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د سیشن بې پروس د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو موټر ودرول او دوی له ځانونو سره یووړل. د فرا د ولی مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو وویشتنه برمته کړي او دوی ګلستان ولسوالۍ ته بیولې دي. د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړیو نږدې دوی اونۍ مخکې له هلمند حرکت وکړ، هرات ته لاړل. له هغه ځایه دوی غوښتل چې بادغیس او غور ته سفر وکړي، خو د هوا د خرابېدو له کبله بیرته فرا ته ستانه شول. لاس انجلس ټایمز لیکي طالبان چې په فرا کې فعال دي تر اوسه د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی، خو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې قومي مشران په فرا کې سمدستي لاس په کار شوي دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او دا کسان خوشي کړي. د فرا د والي مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د چهارشنبې په ورځ ګلستان ولسوالۍ ته استولې دي چې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو د خوشي کېدو لپاره خبرې وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د سولې د ولسي حرکت د ویان په وینا څرګندوي چې ټلیفوني ارتباطات قطع دي، نو ګرانه ده چې د برمته شویو کسانو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبان نږدې هره ورځ پر افغان او امریکایي ځواکونو او د افغان حکومت پر مامورینو بریدونه کوي. بل لور ته یې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل کړي دي. طالبانو د جون په میاشت کې هم د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې له ځانونو سره بیولي وو چې بیا یې وروسته له ورځو خوشي کړل. په اکتوبر کې بیا په لوګر کې د سولې د ولسي حرکت غړي برمته کړي وو، خو بیرته یې په همغه ورځ خوشي کړل. بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه خپره کړې ده او د هغې خطرونو ته یې اشارې کړې دي. ورځپاڼه د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو په وینا لیکي چې ککړه هوا په ټولو فصلونو کې په تېره بیا په ژمي کې تر انتحار او انفجار وژونکې ده. انډیپندنت په فارسي ژبه په خپرې شوې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي پاملرنه وکړي، کنه د کابل د ښار اوسېدونکي به له ناورین سره مخامخ شي. په زرګونو کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، حمامونو، نانبایانو او وړو فابریکو کې د سوند غیر معیاري موادو سوخت د کابل د ښار هوا د ژمي پر مهال تر بل هر وخت خرابه کړې ده. د ورځپاڼې په باور کابل تر 5 میلیونه ډیر نفوس لري چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ د هغو پلازمینو په ډله کې راغلي چې هوا یې ډېره خرابه شوې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. ورځپاڼه زیاتوي د اوس لپاره د کابل ککړې هوا ته د ولسمشر اشرف غني په ګډون اندېښنې پیدا شوې دي. ولسمشر غني وایي کوم کسان چې د سون غیر معیاري مواد استعمالوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو اوري د سهار ته بجې او درویش دقیقې کېدونکو د وروسته په پیو راپور کې واوري چې هلکان او نجونې په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه په څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. خو اوس به د ایران په اړه یو مطلب راواخلو. نن پنجشنبه د جدې 15 ده. په ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو له 40 سره برابره ده. د ایران حکومت مخکې تر مخکې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه لګولي او امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي. اسمت ساروان نور تفصیل اوروي.
په ایران کې د عقرب د میاشتې د قربانیانو د 40 په درشل کې د وشل شویو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو، د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو او په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د پرچاوي خبرونه ورکول کېږي. الینا نیمه دولتي خبري آژانس ته د ایران د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي چارواکو په امر په البورس، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون له لارې له بهر سره انټرنیټي ارتباط پرې شوی دی. د دې سرچینې پر اساس شایي په نورو ښارونو او ولایتونو کې هم انټرنیټ قطع شي، خو دننه په ایران کې به انټرنیټ پرچاغونه دي. د عقرب د میاشتې له اعتراضونو سره هم مهاله د ایران حکومت انټرنیټ پرچاو کړ، خو وروسته یې په تدریجي ډول بیرته فعال کړ. مګر اټکل کېده چې د وژل شویو کسانو د 40مې په مناسبت به د خلکو د اعتراضونو په اړه د خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو وار بیا انټرنیټي خدمات پرچاو کړل شي. نت بلاکس ټویټر پاڼې چې په نړۍ کې د انټرنیټ پرچاوي څاري د چهارشنبه په ورځ تایید کړې چې د ایران په څو برخو کې انټرنیټ قطع شوی دی. تهران ته نږدې په کراچ همداراز ملارد فردیس او محمد شهر کې هم خلکو د انټرنیټ د پرچاوې شکایت کړی دی. په همدې حال کې د ایران د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټ د پرچاو کولو لپاره له قضایي ارګانونو څخه حکم نه دی اخیستی. له بلې خوا له پرون څخه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې بلوازد پولیس او نور امنیتي ځواکونه زیات لیدل کیږي. دا اقدامات وروسته لدی کیږي چې د یو شمېر قربانیانو خپلوانو خلکو ته بلنه ورکړه چې نن ورځ یعنې د جدې په پنځمه د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم جوړ کړي. د بخښنې د نړیوالې موسسې یا منسټري انټرنیشنل د راپور له مخې د ایران د عقرب د میاشتې په مظاهرو کې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې وشوې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. ایرانی چارواکي د بخښنې د نړیوالې موسسې له لوري خپاره شوي ارقام ردوي، خو په خپل تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې خلکو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په لمسه اعتراضونه وکړل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اورې د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره د افغانستان په دودیزه او محافظه کار ټولنه کې د هلکانو او نجونو ترمنځ اړیکې هم پراخې شوې. فیسبوک په افغانستان کې تر ټولو شبکو ډیر کارول کیږي. دغه شبکې اړیکې نیول ساده کړي او ځوانان که نجلۍ ده که هلک ترې ډیر کار اخلي، ځینې وختونه هم دغه اړیکې د دې سبب کیږي چې نر از ځوان او هلک له یو بل سره واده وکړي. خو آیا له دې لارې ودونه چې د نجلۍ او هلک د اړیکو د ټینګېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي، آیا هغه بریالی دی؟ د خان محمد سین په تفصیل په دې راپور کې به واورو.
راهله په مجازي نړۍ کې د یو هلک ملګری شوه، خو دې درویش کلن انجلۍ سره لدې چې کال مخکې له همدغه هلک سره ملګرتیا پرېښوده، خو د دغه اړیکو اغیز اوس هم احساسوي. د راهلې فیسبوکي اړیکو دوه کاله وختونی وو. دا یې له رواني پلوه له پخواني ملګري سره دوستۍ ته لیواله کړه، خو واده یې سره ونه شو.
وخن ما وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشتم.
پر اختیار سره چه ور پوری تړل شوی وم او لزړه را تکرانو. دوه کال وروسته مې ترې وغوښتل چې زمونږ کور ته خلک راوسته به. لومړی وویل اوس په دې وضعیت کې نه یم چې خلک در ولېږم، خو زما له ټینګار وروسته یې خلک را ولېږل، خو پلار او مور یې منفي ځواب ویلی وه. دا په داسې حال کې وه چې زمونږ کورنۍ پر دغه اړیکې راضي وه.
راهله وای که په لومړي سر کې پوهېدلی چې د دغو اړیکو په نیولو سره د ژوند له خوښیو بې برخې کیږي، هیڅکله به یې پر دغو اړیکو زړه نه وای تړلی. راهله وای له بیلتون وروسته یې ډېرې سختې ولیدلې.
یعنی یک صدمه روحی بسیار شدید متقبل شدم.
شدید روحی زیان می وزغمل. ډېر وخت پوهنتون ته هم لاړه نه شوم، حتی نه مې غوښتل چې له کورنۍ او هغو خلکو سره چې زموږ پر اړیکو خبرې کولې مخامخه شم. پر ځان مې کړاو تیر کړ چې ما څه ستونزه او څه عیب درلود چې هلک او کورنۍ راغله او زه یې رد کړم.
د راهلې په څیر نور نجونې او هلکان هم شته چې د داسې اړیکو له پرې کېدو وروسته عادي ژوند سخت ګڼي. نوید چې په دغو اړیکو کې ماتې خوړلې وای، درې کاله مخکې د فیسبوک له لارې له یوې نجلۍ سره ملګری شو. اړیکې موخې وې، خو له څه وخت وروسته نجلۍ ځواب کړم او په بهر کې له یو بل هلک سره کوژده وکړه.
مسیجای مرا جواب نداد، دیدم که شمارهش تبدیل کرده بود.
زما پیغامونو ته ځواب نه وایو، نوې شمیره مې ورته پیدا کړه. ورته مې ویل ولې مې پیغامونو ته ځواب نه راکوي. ویلې ستونزې لرم. څومره ټینګار مې چې وکړ وینه ویل. قلبل ځای خبر شوم چې په بهر کې دی وی بوډا له زوی سره کوژده کړي. له دې وروسته له رواني ستونزې سره مخ شوم، حتی ډېر موده له درسونو لرې هم پاتې شوم.
د ټولنیزو شبکو له لارې د هلک او نجلۍ ترمنځ د اړیکو ټینګولو په کورنیو کې د میندو او پلرونو اندېښنې هم راپارولې دي. ماجان د خپلې لور د فیسبوکي اړیکو له امله اندېښمنه ده.
وضعیت دختر به اندازه دیگه خراب شد. باور کو که از طریق فیسبوک
دلور وضعیت میل ډیر خراب شوی. باور وکړی دغه هلک یې له فیسبوک له لارې موندلی دی. نه پوهېږم جنو او هلکان ته دا فیسبوک کومه بلا ده. لور مې مخکې له دې قرار انجلۍ او درس وایه، خو اوس یې بې حوصله کړی یم.
خو په دې کې داسې نجونې او هلکان هم شته چې د ټولنیزو شبکو له لارې ملګري شوي، ودونه کړي او اوس خوښ دي. زهرا د فیسبوکي اړیکو له لارې له یو فلیپیني ځوان سره واده وکړ او له دغه اړیکې خوښه ده.
د فیسبوک لالاره لیو فلیپینی خلک سره ملګری شوم. بل اخر ماریا ساتو خود فلیپین ته لاړم او واده مو وکړ. اوس دوه کال کېږي چې د میړه لمینانا کې کورنۍ سره په فلیپین کې اوسېږم.
فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې شبکې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره اغیزناکې دي، خو د هرې ټولنیزې شبکې اړیکې خوشحالوونکې او بریالۍ نه وي. د دغو شبکو ځینې کارکوونکي د اړیکو په ټینګولو سره د درواغو قرباني شوي هم دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د سولې د ولسي حرکت 28 غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي. دا پیښه د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه کې رامنځته شوې ده. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري وویل په دې سیمه کې طالبان واکمن دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و. د دې پوځي د درنښت په مراسمو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د امریکا د پوځ د لوی درسې جنرال مارک میلی په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې ګډون کړی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 29 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. تر اوسه یې د پیلوټ برخلیک نه دی معلوم. په سیمه کې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. دغه راز ایران تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پارچاو کړی دی. نن د جدي 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا 304 تنه پکې وژل شوي 30 مده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو په اونیز خبرونه کې مو دا چې سولې د بشري حقوقو په تامین کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه مو خبرې کړې. او د دغه راز د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو په افغاني لرغونو جامو خبرې کړې دي. خو تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سوات لشمیرې لارې مو راسته ولیدي. عبدالغازی عزیز غالب د هلمند د مارجی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په فراه کې د سولې د ولسي حرکت سره د طالبان د سولې خبرې وکړي. دغه راز په فضل کریم درویش بیا له پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي دي چې په دې ولسوالۍ کې محلي پولیس خلک ځوروي. عبدالله بارکزي له کندهار څخه بیا لیکلي چې د درغلیو ډک د انتخاباتو پایلې د ټولو افغانانو ته مبارک وي. د هلمند نادری ولسوالۍ څخه بیا محمد سلام یار لیکلي چې په هلمند کې نن المر وبخی پیغام درست نه دی. په دې هیله چې موږ ته پیغامونه واضح راوستوي او چې موږ هم وکولی شو درته ولولو. همدا شپه زه ستاسو پیغامونه په سکرین کې ګورم. کور مو ودان د افغان بسمت سوات له شمیرې لارې پیغامونه موږ ته راستوي، خو پیغامونه مو باید واضح وي. په همدې سره نور د مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړي دي او دغه انسانان دي چې حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال